ستړي مشي دا مشال لريو ده د مشال لريو د یوي بجې په دې خبرونه کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی مليحا امیرزاده او د تکنیکی همکار جانتن رامریز نه کې هلي او نه سلامونه هو منی پروانه خبرونه کې مدرته دوه ونی د خبرونه په تکراری بڼه راوړي دي خو د دې ترڅنګ به سورا پورونه هم وړاندې کوو فاول خبرونه د مليحا امیرزاده نه
السلام علیکم ټټولو ول پامکړه د خبرونو سټکو ته د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال انتظامیه د ډاکټرانو هړتال لامل شپاړس کارکونکو له هسپتال وېستلې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د قطر په دوه ورځني سفر دی او د امریکا په نیو هامشر ریاست کې د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره په امیدوارانو کې برنی سانډرز او ډونلډ ټرمپ بریا ترلاسه کړې. تفصیل د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال انتظامیه 13 ورځ د کاربندیز کولو له وجې شپاړس کارکونکي له هسپتال وېستلي او د صحت ادارې ته لیږلي دي. د هسپتال د دې ګام پر ضد د خیبر پښتونخوا د نرسانو صوبایي تنظیم په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی دی خو ویلي دي چې یوازې به په بیړنۍ څنګه کې دنده ترسره کوي. د لیډی ریډینګ روغتون د پیرامیډیکل اسوسیشن جنرل سیکرټري روی دارشا چې د هسپتال په ایستل شو کارکونکو کې شامل دی نن مشال ریډیو ته وویل
مون قانون منو مونگ این منو مونگ ملک دیدا مونگ ہر سمنو ہوتا سما تد ہوئے چې به حیثیت د ملازم زما مطالبه زما مسلې چې کله راشي زما څوک مال بلا خپل تړي بس ما باندې بچاړه راکاږي ما د پاره دی د اسنشل سرویسز اکټ چې څومره پریویلیجز دي څومره داغي حقوق دي څومره داغي انسنټیوز دي ا دې ټول هیلث ډپارټمنټ ورکې مونږ پړتال نو څوک لیونی خوري دا لیونو کار دی.
بل خو د پېښور په هسپتالونو کې نن په دویمه ورځ هم کاربندیز روان دی چې د صوبایي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارې د ختمولو پر ضد او پیرامیډیکس ته د صحت الاونس ورکولو لپاره پیل شوی دی. د ډاکټرانو اتحادیه وایي کچېرې صوبایي حکومت د جمعې تر ورځې د دوی غوښتنې ونه مني نو بیا به په ټوله صوبه کې کاربندیز پیلوي. د کاربندیز له امله د پېښور په هسپتالونو کې ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان قومي هوائي شرکت پی آئی اے کارکونکو د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل کاربندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولې دي. تیر ماښام په کراچۍ کې د پی آئی اے کارکونکو د ګډې کمیټې مشر کیپټن سوهیل بلوچ خبریالانو ته وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی دی.
دنن موږ د خپل احتجاج ختمولو پریکړه کړې. موږ ته باور دی چې راتلونکي وخت په د پی آئی اے د کارکونکو لپاره خزیر راوړي. موږ د جازونو چلوونکي څنګه یعنی فلایټ اپریشن مشر ته هم خاص کړې. د سره سره ټول ملک خپل کارکونکو ته دا ویل غواړو چې خپل کار پیل کړي او که څوک هم د کار پر مهال دوی ته سخن جوړي نو موږ د خبرې
د پی آئی اے کارکونکو اته ورځې وړاندې د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد احتجاج پیل کړ. په کراچۍ کې د دوی پر لاریون په تورل ډول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې د دغه ادارې درې کارکونکي وژل شوي وو. تر دې پیښې وروسته پی آئی اے خپل ټول کورني او بهرني پروازونه ودرولي وو او کاربندیز یې کړی و. بلخوا د ادارې ویان دانیال ګیلانی ویلي چې د کارکونکو د کاربندیز له کبله خواوشه شپږ سوه پروازونه منسوخ شوي او ادارې ته تر 2.5 ارب روپو زیات تاوان رسېدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د اولپوړي پلاوی په ملتیا د قطر په دوه ورځنۍ دوره دوحا ته ولاړ. نوموړي به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مایا ګیس د خرڅولو او اخیستلو د لوزنامې پر لاسلیک کولو سربیره په یو شمېر نورو څانګو کې د مفاهمت یادداشتونه هم لاسلیک کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ورکړې ده او نوموړي به د خپلې دورې پر مهال دوه اړخیز اړیکو ته پر ودې ورکولو سربیره د توانایي تجارت سرمایه کاری او دفاعي څانګو کې د مرستو پر زیاتولو خبرې کوي. د قطر امیر د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په دوره اسلام آباد ته تللی و. د پاکستان د پنجاب صوبې په ننکانه صاحب کې د ټینکر او موټر جنګېدو له کبله لس کسان مړه او 15 ژوبل شوي دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې دا پېښه نن د ننکانه صاحب پر ماناوالا روډ هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو ګیس وړونکی یو ټینکر له موټر سره تر جنګېدو وروسته وچاودېده. په نتیجه کې لس کسان مړه او 15 ژوبل شو چې پکې د ځینو حالت مرګونې ښودل کېږي. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو ناوړه. د امریکا په نیو هامشر ایالت کې د دې هیواد د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیارډر ډونلډ ټرمپ د جمهوری غوښتونکو ګوند او سینیټر برنی سانډرز د ډیموکرات ګوند د کاندیدای ټاکنې ګټلې دي. تر هغه وروسته چې پر سیمه ایز وخت ماښام 8 بجې رای ورکول بند شول، لومړنۍ پایلې ښایي چې ډونلډ ټرمپ په 24 رای ګټلې دي چې تر خپلو نورو جمهوری غوښتونکو سیالانو مخکې دي. د ډیموکراتانو څخه بیا سانډرز چې یو سوشلیست دی د نیو هامشر ایالت په 50 رای ګټلې دي. د امریکا د بارنو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن چې دغلته د ډیموکراتانو په 24 رای ګټلې، د مقدماتي انتخاباتو په دې پړاو کې خپل ماتې منلې ده. خو د نوموړي کمپینران ټینګار کوي چې د ډیموکراتانو کاندید راتلونکي میاشت جنوبي کارولاینا او نیواډا په څیر ایالتونو کې تر مقدماتي انتخاباتو وروسته معلومې دي شي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وای روس په شام کې په ښکېلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره مذاکرات له ستونزو سره مخامخوي. د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ د یاغیانو ځینې پټنځایونه تر محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د شام د سولې خبرې وځنډېدې. دا خبرې تېره اونۍ په جنیوا کې کېدونکې وې. کیری تېره ورځ ویلي چې په حلب او نورو سیمو کې د روس فعالیتونه د دې سبب شوي چې د جګړو ښکېل لوري ونتوانېږي د مذاکراتو لپاره راټول شي او جدي خبرې اترې وشي. ټاکل شوی جان کیری نن د جرمني په میونخ ښار کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف ویلي ماسکو د شام د جګړې د ختمېدو لپاره واشنگتن ته نوي وړاندیزونه ورکړي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنسوبه او د موسم حال له احمد الله ناور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ او 103 روپۍ 50 پیسې، یو پاون 105 روپۍ 80 پیسې او 102.5 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 80 پیسې او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 45 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 201 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 201 کم اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال، د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 6 ډیګری سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکاري ملی حامیر رادا او د موسم حال درته زمونږ همکاري رابیا اکرم خان وړاندې کولو، احمد الله وړاندې کولو، بخنه غواړو. او د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وایي په خیبر پختونخوا کې ډاکټران ولې په هړتال دي.
نو موږ دا غواړو چې دغه پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ چیرته ترک، مطلب په دنیا کې په کم ځای کې د 32 سال نرروره اداره ته په یو شپه کې ختمه، موږ غواړو چې هغه دې بحال کړی شي.
د پاکستان د عالمانو اتحادیه ملي یکجهتی کونسل وایي باید جماعتونه د ولس ترمنځ د ورورولۍ لپاره وکارول شي.
دا ملي یکجهتی کونسل کې موږ دا کوشش کوو چې جماعتونه او د جمعې خطبه دالي د امت د افتراق لپاره او فرقواریت لپاره استعمال نشي.
د پاکستان د قانون او انصاف وزارت د یو قانون لارې په پاکستان کې په زور د مذهب بدلول غیر قانوني کوي.
د زور د مذهب دا خبره چې کوم ده خو ممکن نه په خپل قوانين موجود دي، لیکن لکه سرلګ به ګارانټي ول ورکړي دا چې رسو پچا باندې زبردستي له مذهب نه بد.
د ینګ ډاکټرز اسوسییشن
ستوندې او سرکار او د کرخې په غاړه خبرونه به هم اوري د مشال تر څنګ وسل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې خپرونه غواړي. د دې خبرونه د سر راپور ته ورزو. د پېښور لیډرینګ هسپتال انتظامیه تیر ورځ د کاربندیز کولو له وجې 14 کارکوونکي له هسپتال ایستلي او د صحت ادارې ته لیږلي. د هسپتال د دې ګام پر ضد د خیبر پښتونخوا د نرسانو صوبایي تنظیم په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی دی. دې سره سره ډاکټرانو هم د کاربندیز اعلان کړی. ځلان جی سبزی په نور تفصیل راکړي.
د ینګ ډاکټرز اسوسیشن د لیډی ریډنګ هسپتال مشر ډاکټر امجد مشال ریډیو ته وویل چې پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ په صوبه کې یوازنې داسې اداره وه چې ډاکټرانو ته به یې د سپیشلسټۍ یا تخصص روزنه ورکوله، خو موجوده صوبایي حکومت د دغې ادارې پر ځای هر ټیچنګ هسپتال لا د سپیشلسټانو د روزنې اختیار ورکړی دی چې ورسره به په صوبه کې نوي جوړېدونکي سپیشلسټانو په شمېره کې کمی راشي، نو ځکه دوی کار بندیز کړی دی او تر هغه وخته به یې جاري ساتي تر څو چې حکومت پی جی ایم آئی بحال کړی نه وي.
پوسټ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ چې دلته په 1983 کې جوړ شوی دی، د وسه پورې په هغه ټایم کې څلور سپیشلټیز وو، وسه هغه ډیولپ کړی دی 35 سپیشلټیز تا. خدا حکومت راغې او دوی هغه انسٹیٹیوٹ چې دی په یو شپه کې ختم کړو. صحیح ده، نو په هغه کې زمونږ ینګ ډاکټر چې دی هغه خصوصا او سینئر ډاکټر چې دی هغه عموما هغه کې ډېر زیات افیکټ کیږي. نو موږ دا غواړو چې دغه پوسټ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ چر ترک مطلب په دنیا کې په کم ځای کې د 32 سال نرروانه اداره ته په یو شپه کې ختمه، موږ وایو چې هغه بحال کړی شي.
صوبائی حکومت د تیر ګل په ورځ د صحت په اداره کې لازمی سروس ایکټ نافذ کړو چې تر مخه یې تر دریو میاشتو پورې د صحت په کارکوونکو باندې د هړتال یا کاربندیز پابندی ده. د یاد قانون د لاندې لیډی ریډنګ هسپتال انتظامیه د نهې پر ورځ 14 کارکوونکي د هسپتال له نوکرې ایستلي او د صحت ادارې ته یې واپس کړي دي. د پیرامیډیکل اسوسیشن جنرل سیکرټري رویدار شاه چې له هسپتال په ایستلي شوي کارکوونکو کې شامل دي وایي چې دوی د پیرامیډکس لپاره د پروفیشنل هیلث الاونس غوښتنه هم کوي او که غوښتنو ته یې پام ونه شي نو ټول صوبه کې به احتجاج پیل کړي.
مونږ قانون منو، مونږ عین منو، مونږ ملک دي دا، مونږ هر څه منو، خو تاسو ماته ده وایي چې به حیثیت د ملازم زما مطالبه زما مسئله چې کله راشي زما سکه مال بلاخ په تړي بس ما باندې بچاړه راکاږي. ما د پاره دي د اسنشل سرویسز اکټ چې څومره پرویلیجز دي، څومره داغه حقوق دي، څومره داغه انسنټیوز دي، اده ټول هیلث ډپارټمنټ ته ورکې مونږ په تعلق سره لیونی خوري خو د لیونو کار دی.
احتجاج کوونکي ډاکټران او نور کارکوونکي په سرکاري دفترو کې مریضان نه ګوري او د مریضانو د کتلو لپاره یې ټینټونو یا خیمو کې خپل بندوبست کړی دی، خو له دې باوجود هم ناروغان د ستونزو سره مخ دي. لیډی ریډنګ هسپتال کې داخل یو ناروغ عبدالله مشال ریډیو ته وویل
نن مې آپریشن او سامان ما ورو راوړو او دی واده سامان واپس کو واپس مې آپریشن نن هرتال دی، نو څو کو مجبور چوس پرویټو کو وسم نشته دی، مجبورین دلته پراته یو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نهې پروس پیښور وزیر الله هاوس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دوی حکومت اولس سره د صحت د ادارې د نظام ښه کولو ژمنه کړې وه، خو د شمیر یو څو ډاکټران په یاد اداره کې اصلاحات نه غواړي نو ځکه هړتالونه کوي او دا چې صوبایي حکومت به د احتجاج کوونکو پر ضد قانوني کاروایی کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وګی په پاکستان کې د جمعې د خطبو کمیشن د سند د صوبایي حکومت لخوا په جماعتونو کې د حکومت په لارښوونه د جمعې د خطبې په پیلولو نیوکې کړې او ویلي دي چې حکومت ته په دې لړ کې عالمانو سره اړیکه نیول پکار دي. دوی وایي پر ځای د دې چې حکومت عالمانو ته لارښوونه وکړي باید له عالمانو لارښوونه واخلي. په دې اړه نور حال رابعه اکرم خان راکړي.
د پاکستان ملي یکجهتی کونسل غړي او د خطبه د جمعه کمیشن مشر پروفیسر ابراهیم مشالیریو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د پوزیشن کې نه دی چې عالمانو ته هدایت ورکړي، پکار دی چې حکومت د عالمانو نه ګټه ترلاسه کړي.
د ملي یکجهتی کونسل کې موږ دا کوشش کوو چې جمعتونه او د جمعې خطبه د دې د امت د افتراق لپاره او فرقواریت لپاره استعمال نشي، بلکې اتحاد امت لپاره او په خپل منځ کې د ورورولۍ لپاره د برداشت لپاره او ځکه حکومت ته موږ دا مطالبه کوو چې تاسو دا کار په خپل لاس کې ماخلئ، تاسو عالمانو سره مشوره وکړئ او هغوی به جمعې خطیبانو ته امامانو ته هدایت هم ورکوي او فرقواریت نه به هم منع کوي او د اتحاد امت د اتحاد خبره به هم کوي.
په دې سوال چې سعودي عرب کې هم د حکومت له اړخه جمعتون ته د خطباتو په اړه هدایت ورکړی کیږي، نو دې لړ کې د پروفیسر ابراهیم وینا وه
سعودیه هر څه نظام چې هغې په خپل نظام خپله ښه پوهېږي. موږ خپلو حاکمانو ته دا وایو چې په دې آئین کې اسلام لیکلی، تاسو په دې اسلام باندې عمل وکړئ.
د مذهبي چارو کارپوه پروفیسر کبلایاس وایي پکار ده چې د جمعې خطبې په لړ کې حکومت او عالمان په یو صف شي. دی وایي
حکومت ته پکار ده چې د عالمانو د دوی په منځ کې یو رابطه وشي، دوی د موضوعاتو تعین وکړي او بیا د موضوعاتو سره دوی هغه هم تیار کړي، یعنی مشمولات او مندرجات هم تیار کړي او بیا علماو ته ووایي، خطباو ته، چې دوی د په دې موضوعاتو باندې خبرې کوي او سخته پابندي ولګي چې د نفرت نه ډک تقریرونه د شیعیت خلاف یا مثلا د نور د افکارو د عقایدو خلاف تقریرونه دا د عام خلکو په مخ کې نه کوي، دا د علماو خبرې وي، دا د عام خلکو خبرې نه وي. نو زه وایم چې کدا چرته د علما او د حکومت په منځ کې په مشوره وشي نو نتایج به ډېر خراب شي.
واضح دي د ورستو کې د سند صوبې حکومت په ټولو جماعتونو کې یو شان د جمعې خطبې د ورکولو په اړه د صوبایي اسمبلی نه د یو قانون د منصورولو فیصله کړې وه او ویلي وو چې د دې اقدام نه به نه صرف مذهبي رواداري ته وده ملاویږي بلکې د کرکې خوروونکي تقریرونو مخنیوی به هم کیږي.
اوس تاسو په هم یو بل راپور ته راګرځو. په پاکستان کې د قانون او انصاف او بشري حقوقو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه کې د هندوانو د ودونو په اړه د بل مسوده تر یو بدلون وروسته په متفقه توګه منظوره شوې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکړي.
اسلام آباد کې د ګل پورس په قائمه کمیټه کې وړاندې کړی شوی بل کې ویلې شو چې د هندوانو د ودونو د رجستریشن لپاره به اتارټي جوړیږي. د غرنګ د بل په مسوده کې ویلې شوی دی چې د جنۍ یا هلک د واده لپاره به کم نه کم عمر 18 کاله وي. له دې وړاندې دا بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی شوی وو چې وروستو بیا د بدلون او ترمیم لپاره د انصاف او قانون او د بشري حقوقو د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته ولېږل شو. د دې بل د مسودې په اړه چې د یادې کمیټې د قومي اسمبلی غړی علی محمد خان مشال ریډیو وپوښتل نو هغه وی چې دا ستونزې اکثره په سند صوبه کې رامنځته شوې وي. نو ځکه دوی د دې بل د ایرکار تر د ټول پاکستان غزولو سفارش وکړو.
د زور د مذهب دا خبره چې کوم دا خو ممکن نه پښتو قوانین موجود دي لیکن لکه سرلګ دی ګارانټیز ولا ورکړې دا چې رسو پچا باندې زبردستی لکه مذهب نه بدلی چې کوم بچی د هندوانو پیدا کیږي چې ایته خپل هغه پیرنټل رائټس ګارډینشپ لاز ګارډینشپ رائټس او سره له کفاره د کوم مور او پلار په منځ کې خدای نه خواسته د دې له دې شي راي نو سن موی د هندوانو چې کوم ای خپل ټیکنو ټرمینالوجی دا نه کی چې کوم بچیان دي چې ای د خپل د مور یا د پلار طرف نه چې کوم رائټس په کار دي چې او ته ملاو شنه دغه شینه پکې مختلف ډیسکس شوی.
همدا شان چې مشال ریډیو د هندو برادری د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار نه په دې حق لو پختل نو هغه وی چې دوی په دې بل کې په بدلون باندې ډیر خوشاله دي.
18 سال عمر وګیه
یو خو په دې کې د جنۍ حلک د واده لپاره 18 کال عمر وټاکل شو کم چې زمنګ لپاره ډیره ښه خبره ده. نو په دې کې په زور د مذهب بدلولو هم مخاوني ولشي. خو دویمه خبره دا ده چې کوم مسلمان یا غیر مسلمه واده وکړي او بیا وایي چې دا واده یا رشته ختم شوه نو دا خبره غلطه ده. په کار دا چې دا خبره د بل نه لری کړی شي.
کله چې مشال ریډیو د دې بل په حواله د زنانو د حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نه وپوښتل نو هغه وی
اصل خبره د فورس او د پوسټ کنورژن دی. نو د پوسټ کنورژن چې کومه مسله ده هغه مسله مغشي نه ده یعنی حل کړی شوی ځکه چې کدی کې اوس هم مثال په تور باندې پسند کی یا په ځنې علاقو کې داسې کیږي چې ورته کړي خزه چې کوم دی هغه زبردستي یا مسلمان کړی شي نو دا هغه د واده چې کوم دی دا ختم شي. نو هغه څه چې کوم دی هغه دی کې نه کور کیږي لګیره تو هغه پر ادارې شي د حکومت سره چې کوم دی د زموږ د هیومن رائټس ادارو یا څه د حقوق ته پاره چې کوم کار کوي دغه ادارو شي خبرو سره وکړه دای کې دا ویل شو چې هغه حواله سره به یو جدا
تو ډاکټر رمیش کومار په وینا چې له کمیټې د منظوري وروسته به دوی دا بل په لسو ورځو کې د نن قومي اسمبلی ته بیرته لیږي او له اسمبلی ته منظوري دوه پس په دا بل بیا سینټ ته لیږل شي. سیرت زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د ونیدي خبرونې ستونزې او سرکار د نن په ستونزو سرکار خبرونه کې به د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې واوري. دا خبرونه تاسو یو وار مخکې هم اوریدلې راځي په تکراری بڼه درته وړاندې کوو. د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني. د نن په ستونزې او سرکار خبرونه کې به د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو ضرب عذاب له امله د بې کوره شوو خلکو ګیلې واوري. دوی وایي چې په سیمه کې د دوی د ورانو کورونو ملبی شخصي ټیکهداران په بنو کې خرڅوي. د دوی په وینا حکومت خو نه دوی خپلو سیمو ته پرېږدي او نه ورته په سیمه کې د خپلو کورونو په اړه معلومات ورکوي. دا چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او حکومت ولې د دغه ولس دورانو کورونو د ملبی د خرڅولو مخه نه نیسي همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
فیصله په حکومت بیا داس روډ باندوي چې د اېدې نوې د میزو لښینا چکیږي چې څه پرې په روډ باندې میز فیصله نوي کړی تر عام راځي به دا روډ باندوي
شمالی وزیرستان سے لاگیا تھا دادا فیل فور بند کو
مدھیہ بندی میں اسپیشلی سات جج صاحب اور گورنر صاحب بریگیڈیئر کیسر ہو آگے خبر ہوا سولہ خبر ہے تو سو حقیقت معلوم کی
په شمالي وزیرستان کې د ورانو شو کورونو او دوکانونو د ملبی د خرڅولو پر ضد د تیر خالی پورس په بنو کې د داوړو د قبیلو د ځوانانو یو تنظیم احتجاجي لاریون وکړ. په دغه مظاهره کې ګډون کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې د دوی د کورونو د ملبی خرڅول بند کړل شي او حکومت دې دوی زر تر زره خپل سیمو ته ستانه کړي. دغه مظاهره ته زموږ همکار عمر دراز وزیر هم ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی دی.
بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي داوړو درې قبیلو هرمز موساکي او اسوخیل سیمه کې د دوی د کورونو ورانولو پر ضد لاریون وکړو. لاریون کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم هم برخه ولرله. دوی تور لګوي چې د کورونو سامانونه په بنو او نورو بندوبستي سیمو کې خرڅولی شي. میر علی داوڑ قبیلے یو مشر ملک نثار علی خان وویل
پرامن جلوس دے کینٹ مارکیٹ مخشے چے دولتا دے میش ٹول پاکستان ہرا نمنا ادارے نوستے وی اخپل احتجاج ریکارڈ کرو وہ دے میش غاٹا نا غاٹا مطالبہ دا غدو چے دا کیما اپنی لامی کیم لوٹ مار دے میش پر شمالی وزیرستان سے لاگیا دا دادا فیل فور بند کو وہ دے شمالی وزیرستان چے دا کیم متاثرین دی دادا دے مارچ پرے یعنی پوریس پین ززر خاندان
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم نمائندہ نور اسلام موایل
کیم نے دا روڈ باندھ کلو دا میر حکومت پر امن میسج ور کوي دا حکومت روان خستو او هر تاریخ باندې د میر د ویل سرداری ته جرګه دو دیش سره اتمندای غادو اتمندای چې کلا پدا کښنی پدا کیته باندې فیصله په کو بیا 10 روډ باندې وی چې د اې دینه وې د میر لاشینا چکی دي چې ستې پره پر روډ باندې میر فیصله نوی کړی تر امر راته وې دا روډ باندې جمو خپل کیر کایل ارث پر ځای شو دمر قربانی میں کړه
میر علی ہسو خیلو سیدون کے مصباح اللہ وویل دولت ور سرا جمنا کڑے چخ پلا سیما با ور تخائی لہذا ور تدے دورہ ور کڑی چخ پل کورونا ووینی او اطمینان وکړي
بل اوریدا میر بجرګا ته د احتجاج کړو د گورنر صاحب او پی اے او سرا سر ته جزیز امیر سره دا وعده کړی و چې د درې کو می خلق په میر بیاي او هغه دوی په توس باندې ویزیټ کی در دې خپل علاقې ته زر تر زر واپس اکو په میر باندې د ویزیټ او په میر خپل علاقې او
د شمالی وزیرستان نه بې کوره شو خلکو په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې د غتور لګولې چې بازارونه یې ورته وران ویجاړ کړي او اوس د دوی کورونه هم ورانېږي سو نور د دوی د توانونو وژغورل شي.
د 2014 میلادي کال د جون په میاشت کې شروع شوی د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو ضرب عذاب له امله د شمالي وزیرستان نه څه د پاسه لس لکه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال په دغو کې ځینې کورنۍ د اف آر بنو په بکخیلو کډوالو کیمپ کې میشت دي او په لکونو نور په خپل سر په بیلابیلو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. دغه ولس داوه کوي چې کله یې خپل کورونه پرېښودل نو ټول سامانونه پکې پاتې شوي وو. د کډوالو دغه ستونزې مې د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي محمد نظیر مخې ته کېښودې او په سر کې مو ترې وپوښتل چې نظیر صاحب په بنو کې مظاهره شوې وه. د داوړو قبیلو خلکو مظاهره کړې وه. دوی دا شکایت کوي چې په سیمه کې د دوی کورونه ورانېږي او د دوی سامانونه ټیکداران خرڅوي. نو په دې لړ کې د دوی د خبره کې څومره رښتیا والی دی او چارواکي څه وایي؟
حقیقت دغه دی چې تقریبا څور د مخکې میر گورنر صاحب د سفرال منسټر او سردار جی صاحب
جی
دې په اړه کې میر غزي کې تقریبا 2 ګڼه میټینګ وکړه. د ټول خلک دا اووز و چې فلحال ټیم بزور رنگ شو او د بزور میټیریل چې کوم دي دا بهر حقیقي او پدې باندې می سپیشلی سرتا جی صاحب او گورنر صاحب غزي کې ټیم بریګیډیر کیسر او هغه سره خبره وشوله چې دا خبره تو څه حقیقت معلوم کی حقیقت څه ده کنه اور پدې خبره باندې می زه کوشش دا کی چې کدا کې دا بالکل رښتیا وي دا خبره نور دا بالکل د مزمت لای کدو ویل چې می دا غوري نارتا خشته روشی نارتا مکیری روشی او کده نارتا سامان دو وجه دا خود دا ظلم خبره دا بنا دا خود بالکل دا ظلم سر دکا خبره دو میر دا غوری چې نارت بربد شوی دی چې هغې دې پاره چې میرا خشت روري ټایرن روري ګاډر روري روډی نه جوړ کړي اسپتالی نه بوت کړي ټبلی نه بوت کړي بجلی ولګوي که نه دا خیال خو نه ده کنه چې ټکادور راونی سامان دی که نه کم ټکادور دا کیس کړی وو دا سامان دې وړی وو که نه هغې سره دا گورنمنٹ ہے عوام ہے هغه دا کیسه کردار ته ورسوي دا پښتنه یو کو او چې چې وړي
شخصی توګه ورکی او دا ټیکدارانو کار ختم کی نو پاغي عمل شو
پدی بندے پخاور بندے چکم بیس جرگاوا پچار تاریخ بندے جرگاوا دے گورنر پا موجود یہ بندے چپران موجود دے آغا بندے دا فیصلہ آو شولا چھے چمرا کورونا ڈیمیج شوی دی یا مکامالا توگا بندے ختم شوی دی کہ مالکان تاوی کئی دا آغا مشورا ہے پاکے آو شولا دا ریا مویر کلا چھے دری کمیٹی دے جوڑی شی یوادہ دے آرمی طرف آوی یوادہ دے سیول طرف آوی عوام طرف آنا بلا دا چکی مادو کنا او دے دے پولیٹیکل انتظامیہ طرف آنا بھی تو انشاءاللہ یو عرب ریپیری لشوی دی امید زلار چھے انشاءاللہ دا اما عوام تا بخفلو سر دی خفالا کرونا بخفالا کو
اس ملک سے دارا تو وہی چھے دغل تسمر کورونا وران شوی پر شمالی وزیرستان کی آیا حکومت
دے کو فرم زکر نشوی لائے چھے مو مکمل ویزٹ اندر کڑائے وانڈے علاقے خالی سر مستلی پلین روڈ بائی روڈ بنے تلی میرا شاتا اندر لیتا او نور مست مکمل سروے نو جوړ کړی میر مکمل سروے وکی
اس دا تاسو ته آیا حکومت ویل دی چې دوی په شمالي وزیرستان کې دورانو کورونو او دورانو دکانونو سروے مکمل کړی دا
نه یا مکمل نه لګیا دی مکمل نه
بل ملک سیب دا یو حکومت خبره کړي و تاسو ویل چې په سیمه کې د بیا رغونې کار روان دی او لاري کوسي جوړیږي او اسپیټالونه او سکولونه جوړیږي دا غي سهاله دی
فی الحال دے پریاتی بنے تصور صحیح نہیں بجلی وہ با سکول اسپتال بنے دی کنا کو فی الحال ٹیم میرزا مکمالا دے دغه علاقے مرلی میرا شاہ دغه میر وزٹ نہ کڑے کوشش میرزا کی چ میرزا یو عوامی جرگا جو نہ کی دے تولے علاقے وزٹ کی پنا باد میر تو تا صحیح جواب دی تھی
اس ملک سے یو دا خبر کی گی چ تاسوم ویلی و چ د شمالی وزیرستان دا خلق با 15000 کورنۍ دوره دی دا استول تاسو یو غختنه کړي وا جرګیم کړي وا حکومت پاغي عمل شروع کړي
ان شاء الله زدا خبره کا ان شاء الله په فاز جون ټول د شمالي وزیرستان اډي پی جون ټول ان شاء الله ټول واپس کیږي کمرلی دې کمنو شاد چې تمرا اډي پی دي د جون پر مکمل واپس کیږي الله په فاز
سره ها اوس ملک صاحب د دغه خلکو رجستریشن شوه دی او د دغه خلکو د واپسې کم انتظام جوړ شوه دی
بالکل هغه لګي انتظام لګي دی لکه نن دې غاو رجل زره کې کوم رګي داسې خدي روان دي کنه سټیپ بای سټیپ هر کوم د پر رجستریشن شروع دي او دې روان دي نن زره کې نمبر دی سوموار باندې زرا کی کوم دا دې مرلی سره تعلق لري هغه روان دي نن ان شاء الله
اوس ملک صاحب 13 ورځ زما جمال الدین صاحب سره خبرې شوی هغه وی چې د سفران وزارت وی چې مونږ ته مونږ سره د شمالي وزیرستان د بیا رغونې د پاره اړو پیسې نشته
پیسې خو چې کوم یې سره لې شوی دي فلحال ته مونږ نن اخبار کې راغلی دي گورنر صاحب تقریبا 6 ارب ریپلی کبار ارب ریپلی دا ریلی شوی دي ریهابلیټیشن د پاره او دا بندو د وزیرستان طرف نه
بل ملک صاحب دا کډوال دا هم گیله کوي چې د مونږ په دې کیمپونو کې یخنی راغه او دوی ته د یخنۍ لپاره پوره سامان نه ورکړل کیږي نو په دې اړه چارواکو سره ستاسو خبرې شوې دي چې د دې دا مسلې حل شي
بالکل په دې باندې بار بار مې خبره کی او ډېر تکلیف دی او ان شاء الله کوشش ته مې دا راځي چې پټو له مې راځي بیس پولیس
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وی نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
مشال ریڈیو تو وگی درنگ سات کی پختونخوا کی یونیما کابل کی یوا دلتا دا پراک پا سٹوڈیو کی نہنی میں بجے کی دن کی دی دو خبرونو دا لنڈیز دا پارا مائک خپلے ہمکاری ملی حامیر زادہ تورکو
د پېښور لیډی ریډینګ اسپیټال انتظامیه 13 ورځې کاربندیز کولو له وجې شپږ کارکونکي له اسپیټال ایستلی او د صحت ادارې ته لیږلي دي. د اسپیټال د دیګام پرځای د خیبر پښتونخوا د نرسانو صوبایي تنظیم په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی خو ویلي دي چې یوازې به په بیړنۍ څانګه کې دنده ترسره کوي. بلخوا د پېښور په اسپیټالونو کې نن په دویمه ورځ هم کاربندیز روان دي چې د صوبایي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارې د ختمولو پرځای د پیرامیډیکس د صحت الاونس ورکولو لپاره پیل شوي. د پاکستان قومي هوایي شرکت پی آی اے کارکونکو د دغه ادارې د شخصي کولو پرځای خپل کاربندیز ته ورځې وروسته پای ته رسولې دي. تیر ماښام په کراچۍ کې د پی آی اے کارکونکو د ګډې کمیټې مشر خبریالانو ته وویل چې حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د قطر په دوه ورځنۍ دوره دوحه ته لاړ. نوموړی به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مایع ګاز د خرڅولو او اخیستلو د لوازنامې پر لاسلیک کولو سربیره په یو شمېر نورو څانګو کې د مفاهمت یادداشتونه هم لاسلیک کوي. د پاکستان د پنجاب صوبې په ننګا نصاب کې د ټینکر او موټر جنگي دوړ له کبله لس کسان مړه او 15 ژوبل شوي دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. د امریکا په نیو هامشر ریاست کې د دې هیواد د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیارډر ډونلډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند او سینیټر برنی سانډرز د ډیموکرات ګوند کاندیدې ټاکنې ګټلې دي. تر هغه وروسته چې پر سیمه ایز وخت ماښامته بجې رای ورکول بند شوي نو لومړنۍ پایلې ښایي چې ډونلډ ټرمپ په سلو کې 4 دېرش رای ګټلې دي. د ډیموکراټانو نه بیا سانډرز د نیو هامشر ایالت په سلو کې 50 رای ګټلې دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری وایي روس په شام کې په خپلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره مذاکرات له ستونزو سره مخامخ کوي. د شام حکومتي ځواکونو د روس هوایي بریدونو په ملاتړ د یاغیانو ځینې پټنځایونه تر محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د شام د سولې خبرې وځنډې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ملي حامد زاده او د خبرونو لنډیز درته وړاندې کولو. اوس مخ راغلی دی د ونی د خبرونه د کرخي پرغاړه. د کرخي پرغاړه د نن خبرونه کې به تاسو د قبایلی سیمو کې د جنگي عملیاتو له کبله د سمره تباہی شوې ده د غی پاړه او د غی د بیا رغونې پاړه باندې خبرې ووري. دغه د دې خبرونه قربا په امیر ساحل له
د کرخی پغاړه.
د کرخی پرغاړه
د کرخی پرغاړه خبرونه کې مزپامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، 13 ورځ یعنی د دوشنبه یا د ګل پر ورځ د پاکستان حکومت د پلانونو او پرمختیايي چارو لپاره د سینټ یوې کمیټې ته وویل چې حکومت په قبایلی سیمو کې د نامنیو پر مهال د ړنګو کړل شویو یا تاواني شویو کورونو سروې بشپړه کړې ده. د سینټ دې کمیټې ته وویل شول چې حکومت به ټولو اغیزمنو شویو خلکو ته تاوان ورکوي. په پرونی غونډه کې حکومت دا دعوه وکړه چې تر اوسه یې د قبایلی سیمو شاوخوا 80% بې کوره کړل شوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي دي او ورته یې شاوخوا 40 اربه روپۍ ورکړي دي. خو څو ورځې مخکې د خیبر باړې ته ستنو شویو کډوالو مشال راډیو ته ویلي ول چې حکومتي چارواکو په سروې کې یو شمېر داسې کورونه پرېښي دي چې په نامنیو کې زیانمن شوي ول. دوی تور پورې کړی چې د بیا رغونې ادارې چارواکي توپیری چلند ورسره کوي او د بېوزله خلکو اغیزمن شوي کورونه په سروې کې نه شاملوي. هلته شمالي وزیرستان ته ځینستانه شوي کډوال هم وایي چې سیمو ته یې زخت زیان رسېدلی دی. نن موږ هڅه کوو چې د کرخې پر غاړه په خپرونه کې د خیبر باړې او شمالي وزیرستان له ځونو اوسېدونکو او مشرانو سره خبرې وکړو. په خپرونه کې به راسره د خیبر عبدالمیران صاحب او حاجي سردار اکاخیل صاحب، د شمالي وزیرستان ملک اکبر خان صاحب، حاجی رحمان الله صاحب او ملک جان فراز صاحب ملمانوي. په خبرونه کې د پلاننګ او پرمختیايي چارو لپاره د سینټ کمیټې مشر او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال عثمان کاکړ به هم ورسته راسره وي. د خیبر عبدالمیران او حاجی سردار کاخیل صاحب او د شمالي وزیرستان ملک اکبر خان صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دي. تاسو درې واړو ته ستړي مشي وایم.
ډیره مننه جیره خبره
کوو. خوشاله
خبره وکړه. زما سره حاجی سردار کاما کاخیل ملاده او زم په خپل کاما کاخیل یم. حاجی عبدالمیران
خاص سید حاجی صاحبانو ډیره زیاته مننه. خوشاله اوسې.
ډیر مننه چې کومه خبره تاسو مخکې وکړلې. ټیک خبره وو په واپسی کې چې کوم حکومت لوبا کردار کړی دی په هغه کې 15000 روپۍ والله دای ورکړی دي. او په دا کې 10 کسان ته پاتې دي چې په ساو کې 10% پاتې دي. واه خبره. دوامه عرض مداری چې کوم د کورونا سروې سویرو د متاثرونو او هغه کورونا اورن شوی دي.
ها
خو پاغه کې دا خبره دو چې د روزي نه مخکې تیر روزي نه اوس خواږه د فور بالکل خبره رو چې تر اوسه پیر سلور لکا یو لاکھ شپته زره دا روپیه نه دی وصول شوی او په دې قام اخیل نه چې په خیبر ایجنسی کې ډیر کورونه داسې دي چې هغه اوس د سروې نه پاتې دي او هغه د پر نورې وجې نه روم شوي دي او هغه د خبره رو چې د نورې وجې نه روم شوي دي خو هغه سروې اوس نه روسوي نو موږ دا ریکویسټ کوو او دا د خبره چې حکومت پاکستان موږ دا ارزو کوو چې د داسې خلکو وس نشته چې هغه کورونا په ختم دي یو لږ ختم دي دغه او پنځه شپې کولا متاثر شول او متاثر په واجه باندې دا خبره ده چې د دوه هیڅ کیسه واسه نشته رہی د بجلی به حل تر اوسه پرې نشته رہی د اوبو به حل تر اوسه پرې نشته رہی سړکو به حل تر اوسه پرې نشته رہی نو اوس په خبره رو چې مو په اته دړې ته هم یاد خبره رو چې په یو پاو پلکو په تاسو به موږ څه شي وکړو د مو د ټیکټر او واسه نشته رہی مو دا ارزو کوو چې حکومت پاکستان متاثرونه ترې دا چې کومه د سرویس دی رو دا د ویل کې و چې کومه سرویس نه رسې دی دغه دا خبره رو چې سرویس مو شي مو دا ارزو دی
صحیح ملک اکبر خان صاحب تاسو خورا سره یې کنه
بالکل
خا ملک صاحب تاسو څو ورځې مخکې شمالي وزیرستان ته لاړی کنه تاسو ما ته ویلې شي چې چرته لاړی او څه مو ولیدل لته
یاره دې مونږ خو دا غاټه لور وی خجرې جت پرا یو الیمنټری کالج هغه جت پرا کالج دا په هغه د اصلاحات په اړه څه توا توا د گورنر په سره کو بیا یې کنه بعد دې جرګه ختم شو د نیرلی راځي تور وکړو کنه
ها
نو نیرلی بازار ته وړو بیا موږ ته ډېر ان څنګه د دې په ځای خو فضل لا
ها
دغه چې په نیرلی کې یو خلک نه تران یو شای دا څه نشتا یو د دې وړاندې ملبا خو په ځای پرتا دي ها
خو
هغه با ورته شوې په هغه ختم شوې دي او بل وزیرستان خاص کر کیمرا دا به خجرې کران زه کې نوټ باندې کړی نه دا غون تا شو دی ډان شو دی او بل ته دا که خیر کار نه کوستنو راو کړل چې څنګه له کاری تیار کوي خو زه د موجوده حکومت نه یا پولیټیکل انتظامیا نه دا غا کوم یو ګرام تقریبا بلکہ اقوام متحدہ نا وہ تو $1,00,000 میں لگے کیرلا گولے
او حکومت درته څلور لکه درکې
بلکې خبرات دي
سید اجي سردار کاخیل صاحب را سره د ماتا سونه د پښتنه کول غوښتل کاخیل صاحب چې څلور لکه روپې باندې کور جوړیږي
او سبا په څلور لکه روپې خو کور نه جوړیږي او چې کوم سروې کړی دا داغلو کړی دا سروې ولا صحیح غلو چې کوم کورونه وران شي دی هغه ته سارا پاترا په مې راغلی و چې لګ لګ کار په کې چرته ونه هغه ځان څه خسته دی او دا چې لګون دی غنه مې مرا وړي کرن دی په واخ کې نو ډېر خلکو ته هم دې ملو یو کا چې کار وکي چې یو کا څه کار وکړي نو څلو کا څه حق په بډا وهي
ښه دای څوک په بډا وهي
چې دا کم کسان یې دا زمور کسان وي دا چې منتخب کړی وي کنه د حکومت
نه د حکومت چې ټاکلی وي دا د ریهابلیټیشن ادارې والا دی فټا سیکټریټ والا دی دوی ته تاسو ویلې دي چې دا پیسې تاسو ولې په بډه وای
او سبا هغه دا سي دي لکړاند کنه او چې کوم سړی سړی چی نو دا صحیح لیول باندې سروې نه کوي او ساتره لکه چې کوم متاسبین تللی دي هغه وګنشتا ٹرانسپورٹ حالات خراب تھے بیمارانوں کے تکلیف تھی وہ اسکولوں کے تمبان لگے دلی دی وہ فوجیا نے تپوس کری ٹیچر رگلا رے کا نئے رگلا ہو پل لاسٹ اسکولوں باندھے کار روان دے پرائمری ایوی داره و پامیر در سکولین و بانده خوب بکی نده روان و لکه خلق واسم مایوس هدی لکه مطمئن تنه دی کورونا زمون دست بلو
بانده دلی ری چه آجی سب تاسو چه تاسو چې باړې ته ستانه شوې کنه حاجی صاحب تاسو ته څومره روپۍ درکړي؟ او بیا د کورونو د جوړولو درته نه دي درکړي؟ سروې کې ستاسو کور شامل کړی؟ سره راغلی نه دی. سمه ده. ښه زه اوس دغه ته
خراب کړي دي، ټولونه وچ دي، فرمرې ته وړي دي.
ښه
هیڅ قسم لکه د یو سروې والا نه راغلی په سکول کې، د یو سروې والا راغلی و هغه وویل چې مونږ په کې ټویل وهو خو لا کال یې پوره شو خو لا اوسه ترې کار ته نه دی سټارټ کړی.
او ستاسو کور چې دی خپل کورم هغه څومره ړنګ شوی دی؟ تاسو راته په دې ریډیو کې بیان کړئ چې ستاسو کور ته څومره تاوان رسېدلی. خپل ستاسو خپل کور چې دی؟
یاره صاحب زما خپل کور خو چې ښه خبره یې دا دی پچاس لاکھو نہ ویرے دے کنا وہ کمرے ٹولے کریکشن دی وہ شیشا پکے روگا نہ دا اللہ پکے وا خخت روگا شتا وہ دوم را کھڑکی پکے جوڑ شوی دی چ دا ویڈ یو وای ور دا تو خالی می وای نو تا دی ویلی وای چ بس خالی شپے پکے تیرا وہ آغا کریا دے سلور مرلو کور نہ یاد تمبانو نہ بس داسې وي چې که سم وخېږي نو په خپل کور کې به وخېږي. بس داسې په ډېر خوشحاله کېږي چې
برخه واخیسته او ما ستاسو دا خبرې نوٹ کړې. او عثمان کاکړ صاحب سره چې لږ سات کې رابطه وکم هغه سره به دا ستاسو خبرې زه شریکوم ضرور.
الله خود تاسو الله برای در کړی او ټول پښتنو د تاواله چې دا واقعي الله دې
خوشاله آباد اوسي. خوشاله اوسي. خوشاله اوسې. ملک اکبر خان صاحب تاسو ته راځم بیا او تاسو نه زده پوښتنه کوم چې تاسو خپل کور چې دی دا راته بیان کوي چې پاتې دی که نه دی پاتې؟ اول خو تاسو کور ټول روغ پاتې دی که هغه مړنګ شوی دی؟ خپل کور ته تاسو لا نه یې تللي؟ تاسو هسې شمالي وزیرستان ته لاړئ، میرلی ته لاړئ؟ ټول بازار ختم دی؟
بالکل ختم دی، بلکہ ملبا هم نشته.
ملبا هم نه ده پریخ. ښه صحیح دی. او تاسو اوس غوښتنه څه ده؟ لکه دا حکومت خدا وایي چې سروې مو کړې ده، تاسو ته ښکاري چې سروې ستاسو سیمو کې چرته شوي یا نه شوي؟
یاره جی زمونږ بدبختي دغه ده غټه قبایلو صرف د نیز نه د ټولې قبایلو بدبختي دغه ده چې نیز اوز اروېګلې تاسو د مشال ریډیو نه علاوه
اردوونکو بخنه غواړو او په دې غړی کې تاسو ته مونږه د مشال مجله وړاندې کوو. یو ځل بیا دنه بخنه غواړو تاسو ته مونږه د کرښې په غاړه به راتلونکي خپرونه کې تاسو واورئ. نو راځئ چې واورو د مشال مجله.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجلې اوریدونکو سلامونه می قبول کړي. د روانې خبرونې په اوږدو کې کلتوري راپورونه، مرکې او معلومات ترته وړاندې کوو. تر پایه مو بدرګه کړئ. په سر کې د دې اونۍ د مطالبو لیکلړ درته وړاندې کوو. افغان هنرمند حیات ګردیزی وفات شو. د لسګونه کاله د پښتو موسیقۍ خدمت کړو.
حیات ګردیزی خو هنرمند وو، بلې پکتیا خانه خو هنرمند وو، مالی سندرغاړه وو، ډېر خلکو پیرې محبت او خلکو جنون کې ځای لري.
د مبارز سیاستوال او شاعر اجمل خټک شپږم تلین په کوړی کې ونمانځل شو. د ده زوی ایمل خټک وایي
د بابا ژوند خو کلاو کتاب پچانو، بیا هم د هغه چې کوم ذاتي ژوند وو نو هغه ډېر ساده ژوند وو، هغه ډېر د کنات ژوند وو.
په کراچۍ کې د اته دېرشو هیوادو ودونو ادبی فیسټیوال ته هم سر ورخ کارکو. د بیٹانه یو د خوږجب شاعر احمد جان بیٹنی لشیره به هم خون واخلې.
ته د ځان نه یې، ته د ملک یې، د جهان یې، ته څومره خوشاله ځوان یې، ته څومره خوشاله ځوان یې. ته
په پیښور کې د لرغونو آثارو د خوندیتوب د سیمینار حال هم درکو. دا مشال رادیو دا او تاسو رادیوی مجلې ته غوږ نیولې. په سر کې د ونې فرهنګي او کلتوري خبرونه د بشیر غواخنه اورو.
د فروری په اووم تاریخ د مبارز شاعر ارواخا د اجمل خټک شپږم تلین په اکوړه خټکی داغه په مزار ول منزل شو. په دې سربېره د پښتونخوا په یو شمیر نورو سیمو کې هم ادیبانو د اجمل خټک په یاد غونډې وکړې. اجمل خټک چې په نظم او نثر کې یو ځانګړی اسلوب درلود، د 1925 کال د اپریل په 15مه په اکوړه خټک کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. د سیاسي مشر په توګه هم د ښه شهرت خاوند و. د افغانستان یو پیژندل شوی هنرمند حیات ګردیزی په روانه اونۍ کې وفات شو. نوموړی تر لسګونو کلونو پورې د افغانستان رادیو تلویزیون ته سندرې ویلې وې او تر مرګه د هنرمندانو د ټولنې مشر هم و. د یو شپېته کال وړاندې د پکتیا په احمدخیلو کې زیږیدلی و. 43 کلن و چې په حجرو مجلسونو کې د سندرو ویل پیل کړل او بیا وروسته د خپل ښایسته غږ له کبله رادیو تلویزیون ته ورسېد. په پېښور کې د لرغونو آثارو انسټیټیوټ یوه غونډه وکړه چې پکې کارپوهانو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تاریخي ارزښت وړ توکو د خوندیتوب په اړه خلکو ته معلومات ورکړه. د نوموړي انسټیټیوټ مشر محمد خالد وایي دا د بدمرغۍ خبره ده چې پښتونخوا کې لرغونی ودانۍ نړول کیږي او پر ځای مارکیټونه جوړیږي. بلخ ادبي خوځښت چې د افغانستان د شمال د خلکو عنعنوي اصلاحي جرګه ده، روانه اونۍ د دوو ځایي مشرانو په درنوي غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د اصلاحي جرګې مشر حاجي عبدالستار اسحقزي او د بلخ پوهنتون استاد پوهندوی غلام فاروق خپلواک ته عبادونه یا جایزې ورکړل شوې. په دې غونډه کې د بلخ فرهنګي ځوانانو، قومي مشرانو او حکومتي چارواکو برخه واخیسته. په کراچۍ کې د 18 هیوادونو ادیبانو، شاعرانو او هنرمندانو په ادبي فستیوال کې ګډون وکړ. په دغه میله کې ادبي غونډې او د کتابونو مخکتنې هم وشوې. د کتابونو مینوال هم په میله کې ګډون کوي او د خپل خوښې کتابونه ترلاسه کوي. د غونډې تابع د اکسفورد پوهنتون پریس او د جرمني قونسلګرۍ کړو. په کراچۍ کې له 13 کلونو راهیسې دغه میله جوړیږي. د اردو ادب یو لوی افسانه لیکونکی انتظار حسین هم په روانه اونۍ کې وفات شو. د انتظار حسین لنډه کیسې او ناولونه د پښتو په شمول د نړۍ په غنو ژبو کې ژباړل شوې دي. انتظار حسین په هند کې زیږیدلی و، خو د هند او پاکستان له بیلې دو وروسته یې کورنۍ پاکستان ته لاړه او د یو خبریال، کلم لیکونکی او لیکوال په حیث په بیلابیلو ادارو کې کار پیل کړ. د وفات په مهال د انتظار حسین عمر 92 کاله و.
حیات ګردیزی د تڼونو د حجرې د مجلسونو او کلیوالو بندارونو سندرغاړی و. د پروانه اونۍ کې وفات شو. د زړه ناروغ و او د زړه درد د مړینې سبب شو. سندرغاړی استاد ګلزمان وایي حیات ګردیزی د لوی پکتیا لوی هنرمند و.
حیات ګردیزی ښه هنرمند و، د لوی پکتیا خانه ښه هنرمند و، مالی سندرغاړی و، ډېر خلکو پیرې موضوعات لري، خلکو خدمت کې ځای لري، او ښه سړی و، ښه افراد لري، هغې له ډېر خدمت یې کړی، خدمتونه یې کړي دي د افغانستان د مسفې دپاره، د ادمین دپاره ډېر لوی خدمت خدای راندی چې اوس خلاط مفاد سری مونږ سره ډېر زیاته نیمګړتیا شوه. یا خبره چې مونږ ډېر په نیمګړي شو او ډېر په زید شولو، د هغه شخصیت مونږ لاړو چې افغانستان د مسفې نه. نو مونږ دا وایو چې اول خدا وایي چې خدای دې دا وبخښي، د کورنۍ ته زمین سبب دی، الله پاک نه غواړم
دا. استاد ګلزمان په وینا حیات ګردیزی د موسیقۍ په ډیرو سبکونو برلاسه وو او په هر څانګه کې مینوال درلودل.
ویلے آج کیا خوشی ہے
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویان هارون حکیمی وای د خاغلی گردیزی مړینې ستر ازای ده. حکیمی وای خاغلی گردیزی تل د نور هنرمندانو سره د مرستې لپاره د دوی سره اړیکه نیوله او دوی هم ورسره مرسته کوله. په کابل کې د مشال رادیو خبریال اجمل تورمان له هارون حکیمی سره خبرې کړې دي.
د حیات گردیزی مرگ د افغانستان هنرمندانو ته، د افغانستان د هنر مینوالو ته، او په ځانګړي توګه د هنرمندانو اتحادیې ته یو لوی ضایعه وه.
هر وخت حیات گردیزی د ناروغۍ پر مهال تاسو په جریان کې وئ، د هغوی سره کومه ملازمه مرسته شوې په دې برخه کې درملنې کې څنګه؟
تېره اونۍ گردیزی صاحب زما دفتر ته راغی. د هنرمندانو د اتحادیې چې باید دلته یادونه وزي چې گردیزی صاحب د افغانستان د هنرمندانو د راټولولو ابتکار هم کړی و. ډېر هنرمندان یې په خپل اتحادیې کې راټول کړي ول. هغوی سره په بېلابېلو وختونو کې مرستې کېدې او یو همغږي موجوده وه. زه د خپلې اتحادیې د پیاوړتیا په موخه په پرله پسې توګه زموږ سره ملاقاتونه درلودل چې موږ د دوی سره مرسته وکړو. تېره اونۍ چې هم دوی راغلل د خپلې اتحادیې د تقویې لپاره یې ځینې وړاندیزونه درلودل چې وړاندیزونه یې ما د مقام څخه منظوري واخیسته او دوی ته مدیر ته وسپارل. د دوی سره مو خبرې وکړې ولې هغه مهال د دوی په بڼه او په انداز کې کومه ناروغي نه حسېدله. موږ ته چې هم خبرونه رارسېدلي ویل کېږي چې دوی د زړه د درېدو له کبله چې هغه یوه اوږدمهاله ناروغي نه بلکې یوه ناڅاپي حمله وي، د هغې له وجې سا ورکړې ده. ځکه نو موږ ته دا اړتیا نه ده پېښه شوې او یا فرصت نه دی برابر شوی چې مرستې ته ورسېږو.
خغلی حکیمی، آیا تاسو تر کومه پورې د هنرمندانو سره د مرستې خصوصاً په داسې ځانګړو حالاتو کې چې دوی په درملنې ته اړتیا لري، د اطلاعات کل فرهنګ وزارت مرستې ته همکارۍ ته اړتیا لري، تر کومه مو مرسته همکاري کړې د دوی سره؟
د افغانستان د هغو هنرمندانو چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د هغو دپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت میاشتنی معاش د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه غوښتی دی چې له نیکه مرغه دا خبره هم تایید شوی او دغه پیشنهاد منظور شوی دی. وخت پر وخت د افغانستان هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا مرستې رسېدلې او په بېلابېلو ډولونو نازول شوي.
د افغانستان د اطلاعاتو د کلتور وزارت د ویان هارون حکیمی خبرې مو اوریدې. اوس د لږې شېبې د پاره د حیات گردیزی لدې سندرې خوند واخلې.
وی ندی په مینا باندې موړ کړم ملنګ ما، وی ندی په مینا باندې موړ کړم ملنګ ما، جار جال تنا ملنګ ما، ندی دما دزلن لری کړل غمنا ملنګ ما، جار جال تنا ملنګ ما، ستادی قسم چلا سو نخلې لمالا
چې د یار نومې څوک واخلي ورپسې ځي. په اجمل کې دا مرض د لیوانو دی. دا شعرونه د اجمل خټک دي. نوموړی شپږ کاله وړاندې د 2010 کال د فبروري په 8 نیټه وفات شو. د نوموړي شپږم تلین په پښتونخوا کې ونمانځل شو. د مشال رادیو خبریال سراج ظهیري حال راکوي.
د پښتو ژبې د نامتو شاعر، ادیب، صحافي او سیاستوال اجمل خټک شپږم تلین دی او په دې مناسبت سره د نوموړي په یاد کې پاکوړي کې د هغه په مقبره، پنوخار، مردان، پېښور، سوات، کوئټه او کراچی کې دستوري تابعیا شوي دي چې پکې شاعران، ادیبان او سیاستوال د اجمل خټک فن او شخصیت خلکو ته په ګوته کوي. اجمل خټک د اپریل په 15 نیټه کال 1915 کې د نوخار ضلع په اکوړي کې د حکمت خان کره زیږېدلی و. نوموړي د وړوکوالي راهسي د پښتو لیک لوس او ادب سره بیکچ مینا لرلا او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملی سیاست کې هم قدم کېښودو او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په حقلا د زوی امل خټک مشال ریډیو ته وې.
د بابا ژوند خو کلاو کتاب پشانو بیا هم دا هغه کوم ذاتی ژوند نو هغه ډېر ساده ژوند نو هغه ډېر د قناعت ژوند نو او هغه یو داسې ژوند نو چې هغه کې هغه د خپل ژوند حقوق لپاره کوشش کړی خو تصور سره نو په هغه باندې قناعت کړی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه سره چې څوک ملاو شوي دي چا چې د هغه سره واسطه پروت دی هغه ورته دومره مینه او دومره خلوص او دومره خوږوالی ورکړی دی چې هر چا تر اوسه پورې چې چا سره د ملاوي کوم نو هیڅوک هم داسې نه دی لیدلی چې هغه دا دعوه نه کوي چې دا غني د خټک صاحب هغه سره چې دی نو خصوصي تعلق نو.
د اجمل خټک د سیاسي ژوند په حق له چې کله مشال ریډیو داوا منیسټرل پارٹی د مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین نو پختل نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لار خود وو او د هغه د فکر او سوچ نه بتل سیاستوال ګټه پورته کوي. میا افتخار حسین زیاته کړه
اجمل سے چکم دین یو هماگیر شخصیت وو او د هغه د زندګۍ د جون ډیر لخونه دي. هغه مته چې یو کامیاب سیاستدان مو یو لوی ادیب او د دې مثال ډیر کم ملایويږي چې په داسې غریبۍ کې په ټوله دنیا کې سو خپل نوم پیدا کی. داغه پیدا کیدل او تر مرګ پورې داغه جون د جهد نه ډکو ځکه چې زمو په وطن کې غریبي ځان ته چې کم نه یو ډیر لوی مشکل دی او دې سره جون تیرول دا یو جهاد دی. اجمل صاحب لار چې کم نه دا زمونږ لار ده. دا اجمل صاحب په دې شعر باندې اجازه ته غواړم وایي کده بازورو ښکار نه منې نشي زیاده جار مې هم پاتې نشي او کده زما شرایط لا سوچو خدای ګوستا شال ورانه پاتې نشي.
همداشان چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي هلو زلو او ژوند په اړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسر عباسی نوسبزی نو پختل نو د هغه وینا وا
اجمل خټک صاحب د یو شاعر دی او ادیب نوم نه دی بلکې هغه د یو تخریق او د یو جذبې نوم دی. تر څو پورې چې موږ د هغه ذاتی شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوي دي څنګه چې اجمل بابا وو. د پښتنو عامي تحریک هم د تیرو دیرشو څلوېښتو کالو نه د دې په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی. که تاسو د دې شعرونه په جلسو کې د خلکو دا اورېدلي که تاسو په طالب علمانو کې اورېدلي که تاسو په مبارزینو کې اورېدلي نو د دې د شعر په شا باندې یو پس منظر د معنو پروت دی.
اوس ورزو کراچی ته زمون خبریال محمد عمران را باندې د نړیوال ادبی فیسټیوال سیل کوي. دا وم کال دی چې په کراچی کې دا ډول ادبی میله جوړیږي. په سګنۍ میله کې د 13 هیوادونو استادو ګډون کړو. راپور په شریک اورو.
دغه میله کې د پاکستان په شمول د بیلابیلو هیوادونو نه 13 غړي ګډون کوي چې پکې ادیبان، شاعران، اداکاران او د مدني ټولنې غړي شامل دي. په دغه میله کې یو وخت د کتابونو د مخکتنی دستوري کېږي نو بل وخت پکې د کتابونو یو شمیر سټالونه لګیدلي چې پکې زیاتره د اردو او انګریزي کتابونه خرڅول کېږي. په دغه کې یو سټال داسې هم دی کوم چې د هند نه کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅيږي. میلې تر اغړي د کراچۍ خبريال علي رقم مشال ریډیو ته ویل چې د دې میلې زیاته برخه د انګریزي او اردو سره تعلق ساتي.
دا خو د اکسفورد یونیورسيټي پریس والا او سره جرمن کنسلیټ او دا غوی انیشیټیو دی. دا د پاولې سره بیا په پاکستان کې چې کوم انګریزي ادب لیکل کیږي او بیا چې کوم اردو ادب په حوالے سره سلیکټ ډیر هدا پوره دغه بیا پاکستان چې کوم نور پرفارمینګ آرټ لکه سینما یا دا یوزونه دي. دلته کې اکثر پکې د سندھی په حوالے سره پکې نسل سره سیشنی سندھی جو به کې چې د سچا شي سکاله پکې سندھی ادب برای راست خو صدغه نه خو دا چې کوم کې د طبقې او دغه نمائنده چې دا دی په دې کې زیات فوکس په انګریزي ادب.
په کراچی کې د ادبی میله د اکسفورد پریس لخوا د 13 کالو راهیسې لګول کیږي چې ورته د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ایډ په شمول د یو شمیر نورو ادارو مرستې ترلاسه دي.
انتظار حسین د اردو ژبې د لوی افسانه لیکونکو له جملې څخه چې د فبروري په 2 نیټه وفات شو. د 1923 کال کې په هند کې زیږیدلی. د دزنی کتابونه، لنډې کیسې او ناولونه د انګریزي او پښتو په ګډون ګڼو ژبو ته اړول شوي دي. زموږ همکار فرشته جلال زئی راپور پرې لري.
حسین
حسین لنډی کیسه ناولونه او شعرونه لیکل او په 2014 میلادي کال کې د مان بوکر پرایز نړیواله جایزه او تیر کال د فرانسې و ډیره لویه جایزه وګټله. انتظار حسین په 1920 میلادي کال کې په هند کې زیږیدلی و او د هندوستان له مسلمانانو چې په 1940 میلادي کال کې د پاکستان تر رامنځته کېدو وروسته مجبور شو چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته کډه شي. انتظار حسین نیمه پیړۍ له هندوستانه د دې جدایۍ په غم کې لیکنې وکړې. د دې لومړی سهار په نوم لنډه کیسه له هندوستانه د تک پاړه ده او د احساسات بیانوي. د انتظار حسین ډیر پیژندل شوی ناول بستی نومیږي.